دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته هرکلی وایم. په خپرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه مشال رادیوي مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړیوال خبرونه. دا کورمی اوسیدونکو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه دي چې په بغن کې د عملیات ودروي. د تعمیراتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د وفاقي حکومت نوې کمیټه رد کړې ده. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې غواړي د اوکراین جګړې درولو لپاره سمدستي له روسي ولسمشر سره وګوري. بشپړ خبرونه د کورمه وسیدونکو په پیښور کې د یوې مظاهره لاري په بغن کې د روانو عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د بغن پاړه چنار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. وی ویل چې په سیمه کې د جنوري له 19 راهیسې روان عملیات یو وړخیز دي. صوبایي حکومت د جنوري پر 14 په بغن کې پاړه چنار ته پر لاره د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر خونړي برید درې ورځې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د پاړه چنار یو ولسی مشر ملک عطا الله جان د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته وویل حکومت باید ایوازې پر قافلې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات کړي وای.
حکومت په کور دی اول انویسټیګیشن کړي وای چې را کوم خلکو دا کاروایی کړي دی، چا کړي دی. بګن به کمی خلک تاغه مظلوم دي، هغه مته غریبان مخ کې دي نه. 22 نومبر باندې وای په کلی باندې اٹیک شوی او هغه کومري املاک شوی او دکانې وښه ولارځي تبا برباد شول. او په سره د نن حکومت اختر هغه باندې اپریشن کوي، هغه به کور کړل.
د خیبر پختونخوا حکومت لا د کورمه د احتجاجانو د سرګندونو په خبرګون کې څنډي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی و چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي. حکومت وایي لبګن څخه د بې کوره شویو لپاره په ټاله او هنګو کې لنډمهالي کیمپونه جوړ کړي دي او ورسره ضروري مرستې کوي. په کورمه کې له 100 میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. په نومبر کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حمرې وروسته فرقیزې نښتې پیل شوې. په هغه برید کې زیاتره وژل شوي کسان شیعهګان ول. په جنوري کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه، خو پر دې سربېره حالات ترنګلې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي وفاقي حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د کمیټې جوړولو واک نه لري. محمد سهیل اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د اتلسم آئینی بدلون لمخې صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې د پرمختیایي چارو مسؤل دی. نو ویل چې د وفاقي حکومت د اقدام په اړه د خیبر پختونخوا له سرکاري وکیل سره خبري کړې دي او عدالت ته ځي. دا تر هغې وروسته ده چې د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پرون رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیایي چارو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. بیان وایي د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون یو شمیر چارواکي به د کمیټې غړي وي او د پرمختیایي چارو 80% برخه به د هغوی تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. وفاقي حکومت لا نه درخانه کړي چې د داسې یوې کمیټې د جوړولو اړتیا ولې پیښه شوه. ال خو د خیبر پختونخوا د گورنر تیر کال په نومبر کې د اورګزیو یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلی ول چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پیسې په ښاري سیمو کې استعمالیږي. نوموړي هغه مهال له وزیر اعظم د دې چارو د پرمخ وړلو لپاره د ځانګړې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه. د خیبر پختونخوا د گورنر او اعلی وزیر ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اختلافات دي او دواړه پر یو بل نیوکې کوي. جماعت اسلامي په پیښور کې د مظاهرې له لارې د خپل یو ورک غړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د ګوند مخکښو سیاستوالانو پرون د خبریالانو مرکز مخې ته یو ورځنی پرلت وهلی و او وی ویل چې 19 کاله کېږي چې نجیب الله بېدرکه دی. د احتجاج ګډونوالو تور پورې کړ چې نوموړی د پاکستان استخباراتي ادارو نیولی او بېدرکه کړی دی. د جماعت اسلامي سیاستوالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د نجیب الله په ګډون دی له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه ورک شوي ټول کسان پیدا او خوشی کړي. د پاکستان حکومت لا د هغو د احتجاج او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې د جبري بې درکیو مسأله خورا پیچلې ده. البته زیاتوي چې هواري ته یې ژمن دی. دا راز د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولی او وایي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو نښتو پر مهال وژل شوي دي. له دې پرته په پاکستان کې د جبري بې درکو کسانو لپاره سرکاري کمیشن وایي د 2011 زیږیز کال راهیسې د څه باندې 10,000 کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه 8,000 قضیې هواري کړي دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل د ختمولو لپاره له ولسمشر پوتین سره سمدستي وګوري. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل څه چې اورېدلی ورڅخه ښکاري چې پوتین غواړي ورسره وګوري. ټرمپ ویل چې اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ورته ویلي دي چې هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره موافقې کولو ته تیار دی. نوموړي تر دې څو ساعته مخکې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په ویډیوي وینا کې ویل چې غواړي ژر له پوتین سره په لیدو وتوانېږي. ده وویل چې د سولې د موافقې لپاره امریکایي هڅې روانې دي خو نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپین پر مهال په بیا بیا ویلي ول چې جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي. هغه اندا ویلي ول چې تر لوړی وروسته به په 2 ورځو کې جنگ ختم کړي خو اوس وایي چې دا کار ښایي په 2 میاشتو کې وشي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د کورمی اوسیدونکو په بغن کې د روانو عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده. په پیښور کې په پرونی مظاهره کې د بغن پاړه چنار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. هغوی هلته روان عملیات یو وړخیز وبلل او سمدستي د درولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري پر 14 پاړه چنار ته پر لاره پر مال لیکدونکې قافلې تر برید 3 ورځې وروسته په بغن کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. په هغه برید کې یو شمېر کسان ووژل او ژوبل شول او حکومت تر حملې وروسته د امنیتي ځواک کونو په ځوابي کاروایي کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه هم کړې وه چې آزادو سرچینو نه ده تایید کړې. په کورمه کې له 2 میاشتو راهیسې د خرابو حالاتو له وجې لارې تړلې دي. په نومبر کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ییز نښتې پیل شوې. په هغه برید کې زیاتره وژل شوي کسان شیعهګان ول. په جنوري کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه خو پر دې سربېره وضعیت ترینګلی دی. د غلام غوس رپورت د احتجاج د یو ګډونوال په غک پیلېږي.
پېښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره په کوزه کورمه کې د روانو عملیاتو او د هغه ځای د خلکو د بې کوره کولو په ضد ترسره شوه. دوی په کوزه کورمه کې د بغن نواخله تر چپری پورې د شویو عملیاتو غندنه وکړه او په سمدستي توګه د کورمینه د بې کوره شویو خلکو سره د مرستو کولو غوښتنه هم وکړه. د احتجاج پر مهال د دینګول په نوم د بغن یو متاثره شوی تن مشال ریډیو ته وویل
22 نومبر 2024 باندې چې کومه لشکره کچو شو نه غي کې زما سکول مو وسو زيدو څنګه چې نور بازار او دا کورونا سوي دي زمونږ اوس ماشومان چې دلته په خبر تر علي ولې چې دلته کورونا ورته سوي دي اف ایکس کمیټه کې فیصله وشو هغه مو من وان مونږو منستا غي کې دا چې اصلاح دي ټول شي او بینکری د ختمی شي او د بغن آبادکاری چې کومه ده د دې وشي بغن کې د خلکو د قانون لوټ شوی دي نو هغه چې دکان جوړ نه شي هغه ته عمر پیسې ور نکړل شي چې هغه دوباره کاروبار شروع کړي او سکولونه آباد نکړل شي زموږ سکول اوس خو چټیا نه دي چې دا چټیا نه بس به د مشومان چرته دي.
په احتجاج کې شامل د پاړه چنار ملک عطا الله جان مشال ریډیو ته وویل چې د غاړو په قافله د بریټ کونکو د پلټنو په اساس د هغه کسانو په ضد کاروایی پکار وا چې څوک پکې ککړو او د یو فریق په ضد داسې یک طرفه عملیات نه و پکار.
مدر مدعی حکومت په کور د اول انویسټیګیشن کړي وای چیرې کوم خلکو دا کاروایی کړي دی چا کړي دی بګن مقامی خلک تاغه مظلوم دی هغه مته غریبون مخیا دي نه 22 نومبر باندې هغه په ګلی باندې اٹیک شوی او او هغه کومری املاک شوی وو دکنه وس ول ارتي تبا برباد شو او په سره د نن حکومت اختر هغه باندې اپریشن کوي هغه به کور کړل او به اور کړل به کور کړل مته ظلم یو انتهای ظلم یو حد کو مو غټه خبره دا کوي چې کوم اپریشن شروع دی دا یک طرفه دا فوري باندې
په احتجاج کې شامل د بری کورمی د پیوال تنګي او اوسیدونکو نواب خان مشال ریډیو ته وویل چې د بغن په متاثر شوی خلکو د عملیاتو پیل کولو سره د دوی خلک نور هم متاثر شو او په بره کورمه کې د سونی مسلک اوسیدونکو هم د وړاندې نه متاثر دي.
شي هغه اوس په کیمپونو کې په دې سخت سړک ژوند کوي. پہلا خو ظلم هغوی سره دا وشو چې د هغوی کورونو بازارونو باندې لشکر کشي وشوه، کورونه بازارونه یې لوټ شو، وی سیزولو بوډاګان و ځوانان زنانه هغه شهیدان کړو. د هغې د پاسه ریاست یو بل ظلم شروع کړو چې په هغې متاثره علاقې باندې هغوی آپریشن شروع کړو، نو دا ډبل متاثره شو.
د حکومت او د امنیتي ادارو چارواکو د کورمی د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو او اندېښنو په جواب کې سنه دی ویلي، خو د جنوري په 28مه د کورمی د روان صورتحال په اخله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په کوهاټ کې د کورمی د امن لوازنامې د لاسلیک کوونکو د جرګې رابللو فیصله کړې وه. د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د کورمی په اړه په هغه اجلاس کې د صوبې د پولیسو او انتظامیه لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و او د کورمی د دواړو فریقینو متاثره شویو سره د مرستو کولو ژمنه یې هم کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2110 15500 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام ل شپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیایي چارو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پرون رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر په ګډون یو شمیر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیایي چارو 80% برخه به یې تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي چې د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره داسې کمیټې جوړې کړي. محمد سهیل اپریدی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ځي. وفاقي حکومت لا نه ده روښانه کړی چې د پرمختیایي چارو واک یوې کمیټې ته ولې سپارلی دی، خو یو مدني فعال وایي چې د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د قبایلي سیمو ولس اغیزمنوي. د خیبر پښتونخوا گورنر تیر کال په نومبر کې د اورکزیو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پیسې په ښاري سیمو کې استعمالیږي، او له وزیر اعظم یې هلته د دې چارو لپاره د کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د گورنر او اعلی وزیر ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اختلافات دي او دواړه پر یو بل نیوکې کوي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
خبر پڼه لیکي چې په دې کمیټې کې بعد زمشو زلونا سلور د کمی اسمبلی غړي او دوا د صوبایي اسمبلی غړي شامل وي، او د خیبر پښتونخوا گورنر به هم غړي وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن به د دغه کمیټې چیرمن وي، او د دې زمشو قبایلي زلو 80% فنډونه به د دې کمیټې په نگرانۍ کې خرج کیږي، او دا کمیټه به په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سهیل پردي مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره کومې کمیټې جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صوبایي خود مختاری راغله او 25 ویاني ترمیم کې بیا افاټا مرچ وا په کې پی کې، نو دا اختیار چې کوم دي اړو فیډرل ګورنمنټ سره نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا هغه ځنه کمیټي ورته جوړه کی، دا چې کوم دي د صوبایي خود مختاری باندې یو وار دی چې دوی کوي. بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره هم خبرې وشوې او سبا کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي، او د دې خلاف مونږ کوټ تمزو. او بل دا چې سمره د مرجزلا پارلیمنټری یونین دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف په کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو زلو په پرمختیایي کارونو باندې بد اغیز وکړي او ښه نتیجه به ور نه کا.
یو طرف ته وفاقي حکومت موږ سره وعده وکړلې چې سل ارب روپۍ به له سالانه ملاویږي، اخو اسې هم نشته دی. موږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه موږ څه داسې په هنګ پرېښي یو، په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجای سره په خپله کې دا سیاسي لانجای دا سره هغه هغه چې کوم تاو ده یا تریخواله دی نقصان موږ لره روان دی. کله په صوبا لاندې کې او کله بیا واپس د وفاق لاندې راولي، بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلی. موږ ځان مرچ کړی هم دی دپاره و د ضلع مرچ کړی دی دپاره وي چې موږ لا د ترکۍ کارونه وشي او د ترکۍ کارونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو. موږ نمایندګان صوبې لور کړي دي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تېرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړی، په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکړه. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوي، خو 15 کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیم پنې شوای. نو داسې سکولونه کړه، کالجونه که برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیم نه شوای.
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړی د قبایلی ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تېرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلې تورونه لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
جماعت اسلامی په پیښور کې د خپل یو ورک غړي د خوشی کولو لپاره احتجاج کړی دی. ګوند وایي چې نجیب الله شاوخوا 11 کاله مخکې ورک شو چې تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د پرونی احتجاج ګډونوالو پر امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د ورکولو تور پورې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د هغه په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول ورک شوي کسان خوشی کړي. د پاکستان حکومت او پوځ لا د جماعت اسلامي د احتجاجیانو څرګندونو په اړه سن دی ویلي، خو پوځ په تیرو وختونو کې په لوی کچ په جبري بي درکیو کې د ککړتیا تور رد کړي. البته ټینګار کوي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. د پاکستان حکومت هم په بیا بیا ویلي دي چې د جبري بي درکیو مسأله خورا پیچلې ده، خو زیاتوي چې هواري ته ژمن دی. غلام غوث له پیښوره.
چې نجیب الله جی سے گرفتاری چرو دا غیر عینی دو غیر قانونی دو.
په خبر کې د جماعت اسلامي لخوا د یو ورځنی احتجاجي کیمپ د خیبر قبایلی زلینا د یاد ګوند د اورکړشوی یو رکن د راخوشی کولو په هدف ترسره شو. احتجاجي ناستې ته په وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر امیر شاپیسل اپریدی وغوښتنه وکړه چې د نجیب الله په شمول د پښتونخوا او بلوچستان نه په جبري توګه لادرکه شوي ټول کسان دي راخوشي کړي شي.
جو اسلامي خبر دي دغه خبره مطالبه کوي چې چانی ولای دی هغه د خلاص کی هغه د رها کی او د قوم نه هو او د خاندان نه دی هم په دګر سال باندې په جمهوریت شتګي باندې او په ټارچر سیل کې مساتله باندې دغه نه مافي وغوري او د غور اړه دی هم په عزت رها کړی شي او د جمهوریت د موږ دی بل روکن بچای چې عاقف یې نوم دی هغه د هم رها کړی شي او د پښتونخوا او د بلوچستان څومره
پدې احتجاجي کیمپ کې ناس د جماعت اسلامي د لنډی کوتل مشر مراد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د حاجی نجیب الله په نوم د جماعت اسلامي یو رکن د تیرو یو لسو کلونو نه لادره کړي
دا یو ورځ احتجاجي کیمپ لګېدلې و حاجی نجیب صاحب د جماعت اسلامي رکن د ذمہ دار پاتې شوی دی او دغه تقریبا د یو لسو کالو نه بغیر څه ګناه بغیر څه پجرم کې هغه لا پاتې شوی دی او دغه لا پکې دوه موږ مزمت کوو تر هغه پورې موږ احتجاج کوو چې سو پورې حاجی نجیب الله صاحب به عزت را خلاص کړی نه همدغه خلک دي د په ملک کې چې د آئین په عمل کوي په ملک کې انتشار په لوي په ملک کې د نظامي چې ختم کړی دی دهشتګردي پرموټ کړی دا نو دغه زموږ د سکیورټي ادارې دي او دغه دغه کار کړی دی او دغه موږ مزمت کوو او وخت په وخت باندې چې کنه موږ دغه مزمت هم کړی دی
امنیتی ادارو او حکومتي چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاجي ناستې په رد عمل کې سندي ویلي خو د پاکستان او وفاقي حکومت په 2011 کال کې د ورکرل شویو کسانو د درک معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی وو د هغه کمیشن د 2023 د یو راپور تر مخه د کمیشن سره د پاکستان د بیلابیلو برخو نه د 10215 کسانو د جبري لادرکیو مقدمه ثبت شوې وې چې پکې 10514 کسان موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي خو په پاتې شویو کسانو کې 200 کسان وجلې شوي دي او د 0 کسانو نه پلټنی روان دي او 601 کسان د لادرک کسانو په مخصوص بندیخانو یا انټرمنټ سنټرونو کې موجود دي
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہیلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په چلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
نړیوال بشر دوستانه ډلې نه حکومتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه تر هغه ورسته د واشنگټن پلانونو اندېښمن کړي دي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولې د یوې لوی نړیوال مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونونو اړمنو افغانانو لپاره د ده په وینا ویجاړوونکې پایلې ولري ترامپ د جنوري پر 6 د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې یو تر 90 ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیايي مرستې ځنډوي ملیحه میرزاده په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورت مهمه برخه اوروي
په نړۍ کې بشري ډلې غیر دولتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه وروسته لاغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې د یوې غټې نړیوالې مرستندویا ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکي اغېز ولري د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د امریکا بهرنۍ پرمختیايي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي نو موري ویل د امریکا بهرنۍ مرستې بنور په داسې ډول نه ورکول کیږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمونونه لري د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده پډاګه شوې چې کوم هیوادونه پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کونکي به اغیزمنيږي دا لاروخانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغیز وکړي چې ورلمخې بهرنۍ مرستې مختص کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند ویل هیله لري چې افغانستان ته بشری مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 28مه ازادي اروپا ریډیو افغان څنګه ته په یو مرکه کې ویل کدا سیو شینو د بل 22 ملیون څخه زیاتو افغانانو لپاره یو تباهي وي چې د غمرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ یو فیصد برخه جوړوي. په 2013 کې د خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یوه وینا کې ویلي وو، موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویل، هر ډالر چې موږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې موږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې موږ یې لرو باید د دریو ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړی کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې واشنگټن د افغانستان سره نږدې 3 ارب ډالر مرسته کړې ده. د پخواني ولسمشر جو بایډن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړخیزو مرستو لپاره د شاوخوا 140 میلیون ډالرو وړاندیز شوی. د هغې یو کال مخکې دغه رقم 143 میلیون ډالرو. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروی د کډوالو مشر یان اګلند ویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې ونه ځنډیږي. هغه ویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوزلو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې یو ایس ای ډی او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې اروپا ریډیو د برېښنا لیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاس نه دی ویلې.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
سعودي عرب په پام کې لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې په امریکا کې تر 650 میلیارد ډالرو پورې پانګونه وکړي او ورسره سوداګري پراخه کړي. دا خبره د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان پرون له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. ټرمپ د جنوري پر 6مه د خپلې لوړې د مراسمو پر مهال ویلي ول چې کریاز له امریکا سره سوداګري زیاته کړي نو ښایي په خپلو بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عرب ته ولاړ شي. سالم محمد صالح د اجانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورت جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپل پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري په 4 کلونو کې 650 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبه پر ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس خبره کړل. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کېږدي، نو دای به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړی هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو 4 کلونو پر مهال چې ټرمپ په واک کې وو، ریاض د ټرمپ د زوم او پخواني سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوي شرکت کې 2 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپل تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس وو. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډېر متکی دی چې ښایي د دې تازه پانګونې یوه برخه وي. سپین ماڼۍ د پنځشنبې پر ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او وی ویل چې محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د فلم، هنر آداب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د کورمې اوسیدونکو په پیښور کې د یوې مظاهرې له لارې په بګن کې د روانو عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د بګن، پاړه چنار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ او ویل چې په سیمه کې د جنورۍ له 19 راهیسې روان عملیات یو اړخیز دي. صوبایي حکومت د جنورۍ پر 14 په بګن کې پاړه چنار ته پر لاره د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر خونړي برید درې ورځې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي. حکومت وایي له بګن څخه د بیکوره شویو لپاره په ټل او هنګو کې لنډمهالي کیمپونه جوړ کړي دي او ورسره ضروري مرستې کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وایي وفاقي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د کمیټې جوړولو واک نه لري. محمد سهیل اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د 13 آئینی بدلون لمخې صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې د پرمختیايي چارو مسؤل دی. د ویل چې د وفاقي حکومت د اقدام په اړه د خیبر پختونخوا له سرکاري وکیل سره خبرې کړې دي او عدالت ته ځي. دا تر هغه وروسته ده چې د پلانونو او پرمختیايي چارو وزارت پرون رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیايي چارو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. بیان وایي د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون یو شمیر چارواکي به د کمیټې غړي وي او د پرمختیايي چارو 80% برخه به د هغوی تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. جماعت اسلامی په پیښور کې د مظاهرې لاره د خپل یو ورک غړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د ګوند مخکښو سیاستوالانو پرون د خبريالانو مرکز مخې ته یو ورځنۍ پرلت وهلې او ویل چې یو لس کال کېږي چې نجیب الله بیدار کړي. د احتجاج ګډونوالو تور پورې کړ چې نوموړی د پاکستان استخباراتي ادارو نیولې او بیدار کړي دي. د پاکستان حکومت لا د هغوی د احتجاج او سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د جبري بې درکیو مسأله خورا پیچلې ده، خو زیاتوي چې هواری ته ژمن دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي غواړي چې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل د ختمولو لپاره له ولسمشر پوتین سره سمدستي وګوري. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل څه چې دا اورېدلي ورڅخه ښکاري چې پوتین غواړي ورسره وګوري. ترامپ ویل چې اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ورته ویلي دي چې هغه د جګړې پای ته د رسولو لپاره موافقې ته تیار دی. نوموړي تر دې څو ساعته مخکې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په ویډیوي وینا کې وویل چې غواړي ژر له پوتین سره وویني. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسترته ونیزه فرهنګي او ادبي خبرونه مشال راډیوي مجله در خبرو. په خبرونه کې دا ځل بیلابیل ادبي مطالب لرو. د مجلې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنه. نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونې په خبرونه کې په پیښور کې د کندهارا تهذیب او تمدن په اړه د یو نړیوال کانفرنس راپور درته لرو. د جنوبي پښتونخوا د یو ځوان شاعر عزیزي سیرت د لومړی شعري ټولګې د چاپېدو په پلمه مو له هغوی سره مرکه کړې او له لیکوال او شاعر ګلفام خټک سره هم غږېدلی وو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے. تیرہ ورځ په پیښور کې د ګندهارا تهذیب او تمدن په اړه یو نړیوال سیمینار جوړ شو چې پکې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو د لرغونو آثارو پوهانو ګډون وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو شنون کې وای د ګندهارا سیمه د نړۍ د لرغون پوهانو لپاره یو روحاني تړون لري او هغه وخت په وخت د پخوانیو تهذیبونو د نندارو او سیډونو لپاره دلته راځي. د مشال رادیو خبریاله اسماګل راپور لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د ساينس او ټیکنالوژي صلاحکار شفقت ایاز مشال ریډیو ته ویل د کانفرنس مقصد د بهر هیوادونو خلکو پام پاکستانی کلچر ته اړول دي.
کی ریسرچرز دي، پروفیشنلز دي، ایکسپرتس دي، او دلته کې بیا خاص وګ په خیبر پختونخوا کې چې کم د ګندارا ځلاغي یو امپورټنت رول لري په مزبونو کې، او خیبر پختونخوا کې دوی ته یو ښه انوایرنمنت ورکول صرف دې مقصد دا دي چې دوی په دې ریسرچ کې داسې فائنډینګز وکړي چې هغه ټول دنیا ته وخی.
بل اړخته د خیبر پختونخوا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر جنرل عبدالصمد خان بیا مشال ریڈیو ته ویل
د کډی زیات کسان د ساينس بیک گراوند نم دي کې هارورډ یونیورسيټي نه راغلي دي کې ایم آی ټی نه راغلي دي کې سٹانفورډ یونیورسيټي نه دي اکسفورډ یونیورسيټي د میونخ یونیورسيټي تایوان یونیورسيټي هانګ کانګ یونیورسيټي اوس بزی سوات تل ته بیا افتا دی ری او مونږ پر ډیر زیات مهمه پدې ر چې زمونږ امبیسډران وی په دنیا کې.
دا کانفرنس پر مهال لپی خبر په هنتون آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ استاد ایشی بی بی مشال ریڈیو ته ویل چې په آثار قدیمه سیړنو سره په پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې د تاریخي ورثه په اړه نوې معلومات ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
ګندارا څنګه چې د ازمکه ده دا د بهر خلکو د پاره یا د بودیست لپاره دلته کې یو سپیریچوال کنکشن دی د دې ځای سره د دې علاقې سره د لینډ اف ګندارا چې دغه په تر باندې دا ټول راغلي دي. ملټی کلچرل یو کمیونټي دلته راټول شوې ده. موږ ویلې شو چې زموږ د علاقې چې د ګندارا سیویلایزیشن د پاره ډیره مشهوره و.
خیبر پختونخوا کې د ایتالیا آرکیولوژیکل ډپارټمنټ میشن ډیپټي ډایریکټر الیسا یارک وای پلومړي ځل د داسې کانفرنس په جوړېدو خوشاله ده ځکه ګندارا تمدن خپل د نن ډیر اهمیت لري او په نړیواله کچه پیژنګلو لپاره دا کانفرنس یو غوره ګام دی.
زما په خیال دا ډیره ښه موقع وه چې د پاکستان په کلتوري ورثه باندې د بیلابیلو هیوادونو او مختلف کلتور خلک را یوځای شول او له دې کلتور په اړه خپل فکرونه څرګند کړل. زما په خیال د کلتور په اړه دا یو ځانګړی کانفرنس و او زه په دې کې په ګډون ډیره خوشاله یم.
په عین وخت کې د کینیډا نه راغلی یو آرکیولوژي زده کوونکی کریسټین مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې بیلابیل تاریخي ځایونه کتلي او دغه لړۍ به دوامدار وساتي.
ګندهارا پاړه پاکستان کې زما تجربه د حیرانتیا ده. هغه څه چې ما په کتابونو کې کتلي اوس مې حقیقت کې ولیدل چې زما لپاره یو ښه تجربه ده ځکه چې دلته زما پیژنګلو د یو غوره کلتور او ښه خلکو سره وشو. ما دې کلتور کې داسې سیزون ولیدل چې راتلونکي کې د کلتور پاړه سیړنه کې به مرسته راکوي. مونږ نوی سکالرانو له پکار دی چې نور کوشش وکړو داسې غونډې را جوړې کړو او د دې کلتور په اړه معلومات مخې ته راولو.
د یادونې وړ ده ګندارا سیمه اوس د پاکستان او افغانستان برخه ده. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا اسمې ګل راپور ما اورېده. دا مشال رډیو ده او تاسې د مشال رډیوي مجله اورې. په دې وروستیو کې په پښین سیمه کې ځوان شاعر او لیکوال عزیزي سیرت خپل کتاب چاپ کړ. دا د شعرونو مجموعه ده چې رنگونه د ښکلا نومېږي. سیرت وایي چې په دې کتاب کې د تیرو شلو کلونو د کړې شاعرۍ غورچاڼ لوستونکو ته په ښه صحافت کې وړاندې کړی دی. د نوموړي په وینا شاعري په جمالیاتو، رومانویت او حماسي پورې تړاو لري. له عزیزي سیرت سره د مشال رډیو خبریال صمد شبنم مرکه کړې ده. ستاسو پام ته راګرځم.
سیرت صاحب، یو نړۍ مننه کلیج ستاسو پر دې چاپ کړي کتاب باندې سره وژغیږو. کله لا چاپ راوتلی دی او څومره وخت پر دې باندې لګولی دی؟
ستاسو کور ودان شبنم صاحب چې موږ ته مو په خپل خبرونه کې وخت راکړي
ډیره مننه.
او کتاب خدای سو چې تقریبا دوی درې میاشتې به یې اخیستې وي چې چاپ ته مو واستوي او بېرته زموږ تر لاسه راتلی په مجسم صورت. او دا نو تقریبا زما د شلو کالو خواري به وي، محنت به وي چې دا شعرونه نظمونه او غزلې ما سره برابرول. نو بیا مې کتاب چاپول اوس نه درلودې، تلوسه مو خدای ستا ډیره زیاته. بیا مې یو بل ادبي ملګری ډیر خوږ یار دوست مې دی د ثاقب کاکړ په نامه، بیا هغه دا کومک را سره وکړ چې دا کتاب په ډیر ښه کنډیشن کې په شو موادو کې په ګران موادو کې را چاپ کړي. نو زر ځله یې کورودانه وایو.
عزیز صاحب، لومړی خدای را وشه چې د کتاب نوم دې څنګه انتخاب کړی دی او ورسره په دې کې کوم مواد زیات دي؟
د کتاب نوم خو نو خدای ستا چې داسې ماته ډېر غټه مسله وه، د ډېر مشرانو سره مو مشورې پر وکړې، په ډېر خواري مو دا نوم بیا د موجوده د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ موجوده صدر یا چیرمین د حافظ رحمت نیازي په مشوره مو دغه نوم ورته وټاکي، رنګونه د ښکلا. او په دې کتاب کې تقریبا زوري پر غزلونو باندې دی، تقریبا یو سل اوه دانه غزلونه پکې شوې دي او لس دانه نظمونه دي. په هغو نظمو کې درې نظمونه مکفا یعنی پابند نظمونه دي او اوه نظمونه آزاد دي او یو دانه څلوري زیاده په پای کې.
شاعري کوم اړخ ته زیاته تللې ده؟
شاعري خو نو اصل کې دا سوال ماته د صدروند پداش کاری چې زه په خپل خو په رومانیت کې کوشش کوم چې په دا خو باندې ولار سم او په جمالیاتو کې یو څه ښه تصورات وړاندې کوم، ولس ته ښه احساسات وړاندې کوم. اوس نورې شاعري خو نو زه چې ګورم ښې خواته روانې دي، سمې خواته روانې دي، د کام ترجمانۍ پکې کېږي، د کام احساسات پکې ترجمه کېږي.
مثال مینه پکې زیاته ده، کام پرستی پکې زیاته ده، څه دي پکې؟
یار دغه سوال جواب خو نو داسې دی چې دا وخت کام پرستی یو څه پکې زیاته شوی، ځکه ده چې زموږ کامی سیاسي حالات برابر نه دي. نو شاعري زور څه په دا خو وشت دي، بل خصوص نظم پښتو نظم چې دغه دا وخت دغه تصورات شاعران ډیر وړاندې کوي چې دا کام سره چې کمی نه غړي روان دي، کمی نه جایز روان دي.
ستاسو دا کومه شاعري ستاسو کوي؟ تاسو ول چې دا د شلو کالو خواري ده کنه، نو آیا دغه کتاب ستاسو چاپ کړی؟ د دې بایې مې څومره یشې ده، څه تره مې د دې ویش یشې دي، خلکو ته ورکوي په دوکانونو کې پروت دی؟
او شبنم صاحب د دې بایې د خنومال ته په ولسر کې یادونه وکړه چې په ښه کنډیشن کې دی، په پول سیز کاغذ کې دی، په شګه تکي په ښه جلد کې دی او ښه خوندور کمپوز دی. نو دا موږ بایې خدای ستا موږ ټیټه یشې ده، تقریبا 100 روپۍ پاکستانۍ کتاب خو نو اوس په ټولنه کې دا خبرم په خوله خاص راځي، موږ خو نن نه راکوي، خو مجبورم به وایو چې د کتاب لوست کم دی، بلخصوص په پښتنه ټولنه کې د کتاب لوست کم دی. کتاب چې کم څوک چاپ کی، بیا یې هغه پبلیشر یا هغه دکاندار چې دا کتاب ور چاپ کړی وي، هغه بیا په شا ورکړي چې بس وسینو یوس خپل کتاب دې چې څه پکې هغه په وکه. خو زموږ کتاب شکر دی چې لا نو چاپ شوی، سمی ولا سواب صاحب دا سواب خبرندوی ټولنی ولا راته وویل چې بس دا کتاب زدل خبروم، زې مارکیټینګ کوم افغانستان خو خیبر پښتونخوا په خو.
او ځین کتابونه تاسو ملګر ته ډالې کړی دي؟
شبنم صاحب زما خو اراده و چې ونځدی ملګرو ته زه خپل ځان ډالې کوم، خو هغه دلته په پښین شهر کې زما یو شد دوست نقیب الله ترین نمیږي، د هغه لجانب او یاد ان کتابونه اتیا کړل سو خلکو ته،
یعنی داغه بای اغه ادا کړ،
داغه قیمت اغه ادا کړی. او یو بل ملګری مې دی د حاجی عبدالحسن کنداری په نامه، هغه بیا ډیر ځانه کتابونه رانیول یعنی قیمت ادا کړی، هغه کتابونه نو وس ملګرو ته ډالې پتوګو،
یعنی اغه د کوم بای چې و د کتاب تاسو ته ادار کړ چې دغه په ځینی ادبی ملګرو و بیا شکنه
و کدا بای دی مشترک چې دغه یو ملګری غاویا دانی او د بل د تیر دانی یعنی د اصل دانی کتابونه. نو دې ته زه ډیر خوشبینه یم چې دا کار څوک وکي، بل خصوص تجاران خلک، کاروباریان خلک، ش ترویج وسی یو ش احساس پریج دی یو ش پیغام ولج دی
دا کوم کتاب چې دا وخت تاسو په لاس کې دی تاسو ماته هم ډالی کړی دی یو نړۍ مننه کوم. آیا تاسو دا د نت تلاری داس یو ځای یشي دی چې خلک وغواړي هلته د غستاسو کوم کتاب چې دی هغه ولبلی؟
شبنم صاحب لمړی خبر خدا د چې کتاب اوس تازه تازه راغلی دی او بل دغه الکترونیکی میډیا سره زه خدا ستنه ولاده يم په دغه سافټویرونو په دغه اپلیکیشنانو چندان نه پوهیږم هنو بیا مخته ملګریسته ان شاء الله دا کار به موست که خدا کول وو
یعنی چې خلګه د نت لاري هم وګوري
وو وو دا به بیا کوشش وکړ چې نت واچو.
ډیر مننه سیرت صاحب کچيري تاسو د ستاسو کتاب سره د کلام یو نمونه زموږ اوریدونکو ته واوروي.
او خود دا ولی ورانسم ولی هلی هلی والو زوم
وا
دا ولی ورانسم ولی هلی هلی والو زوم ولی چهره باندې بدرنګی سلی والو زوم
وا
او مینه میځاندی خو نه پرته ته هم پات نه یې مینه میځاندی خو نه پرته ته هم پات نه یې ستا تصور به د توپک په ګولۍ والو زوم
وا
او نن میرا وړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن مې راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن مې یقین دی چې صفه بنجلی والو زوم
وا وا
بلال استاد اذانونو اذانګي مې واخلي
وا
بلال استاد اذانونو اذانګي مې واخلي دا ز چکانی په اثر د شپېلې والو زوم
وا
او ما وې چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام ما وې چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام مرغی په داله دی خالی حویلی والو زوم او د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی سیرت زب ورته د اکملی والو زوم.
وا 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 ډیر 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 په زړه پورې کلام.
د پښین سیمې شاعر عزیزی سیرتو چې زموږ همکار سمد شبنم ورسره دغه په تازه چاپ شوی کتاب رنگونه د خکولا خبرې کړې وي. بیا هم د تمرکه لرو خو دا ځل ورزو د خیبر پښتونخوا کرک سیمې ته هلته له ګلفام خټک سره مخامخ کیږو. نوموړی شعر او افسانه دواړه لیکي او د لیکلو یو موده کیږي. ګلفام خټک وایي لوړې زده کړې د انجینرۍ په څانګه کې کړی دی خو ترڅنګ ادبیات هم په شخصي توګه د ماسترۍ تر کچې لوستې دي او دواړه لارې په یو ډول تعقیب کړي دي. مال ګلفام خټک سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو په مترا ګرځم.
ډیر مننه کوم ستاسو نجیب امیر صاحب د مشال رډیو او ستاسو د ټول ټیم چې ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړه ډیر مننه ډیر احترام. زما خپل نوم ګلفام خټک دی او زه د کرک ولسوالۍ ما په خیبر پښتونخوا کې او دی محل اوس دلته ملتان کې د دوکرۍ په سلسله کې ژوند کوم.
صحیح. ګلفام خټک صاحب د ادب سره د تیرو سو کلونو نه تاسو تړون لرې؟
ادب سره خو بس چې په خو پېښی نو پښتو سره خو زمونږ خپل ژبه ده مینه مدور سره ما شعر لیکل چې زه کله په یو لسم جماعت کې ما شعر مې دا وخت نه پیل کړی دی هغه وخت نه لیکم او ور سره لږ وخت نه شارټ سټوري یعنی افسانه هم ولیکم.
صحیح. او دا د څومره کال په خو خبره ده چې تاسو اول شعر لیکلو؟
زما اول شعر خو به تیار لس کال کیږي.
صحیح.
چې ما په 2012 کې یو لسم کې هم شعر پیل کړو.
صحیح. نو څنګه پوښوي چې ته د همدې لارې لاروي د شعر طرف ته دی میلان څنګه شو رجحان څنګه شو څنګه د شوق پیدا شو د شعر سره؟
شعر سره زما د وړوکوالي نمینه ده د کتاب سره هم د پښتو کتاب سره هم او د شعر مونږ هغه وخت کې د ریډیو نه د غټي ریکارډ وخت وو هغه وخت کې ما سندرې غزلې اورېدلې او خوند به راکو زما زړه ته بور سره یو سکون ملوي دوه لکه یو سره چې تسړي مینه پیدا کیږي نو هغه وخت نه ما سره مینه پیدا شوه.
صحیح. خصمه د تاسو دولس تیار لس کال مخ کې چې یو لسم سنف کې وای اول شعر مولي کو بیا مو سوکړه غ شعر سره
هغه شعر خو لا تر اوسه پر ما سره سنبال دي ورته په ډایری کې مې لیکلې دي بس هغه وخت وو سړی اول شعر لیکیا ډیر کمزوري غوندي اما ته اوسم یاد شي زما استاد لګ وخت مخ کې مات تبیلو کتاب شول شعر ولیکو هغه یو خیال بو شعر بنو خو یو خیال بو.
صحیح. نو الته تاسو په کرک کې داسې ادبي جرګې وي یا ادبي شخصیتونه خو ډېر زیات خامخه، تاسو اول ځل چا سره مخامخ شوي؟ کوم ادبي جرګې ته لاړی؟ د کوم ادیبانو سره مخامخ شوي؟ کوم شاعرانو سره مو واسطه راغله؟
زمونږ استاد وو هغه وخت علي رحمان چراغ صاحب، کتاب هم یو چاپ ته چراغ د هجر پسیلې کې، اوس بل ستوري په نوم بل کتاب را روان دی، مشر شاعر دی، تکړه شاعر دی، او دې سره سره زمونږ د خپل علاقې غونډه هم وا لوغ ادبی ډلا، هغه کې هم زما زو غړیتوب نرم، اوس هم التم تکړه وکړه ډیر مزدکړه.
صحیح.
او دې سره سره کرک ولسوالۍ کې نور هم نوغر ادبی ډلا او د کرک نور هم ډیری ډلې شته دي، هغه کې هم پروګرامونه هم کیږي او غړیتوب هم لرو.
صحیح. نو دا خو ډیر کلونه وتل چې تاسو شاعری کوي، نو زیاتره شاعری مو په کومه بڼه ده؟ غزلیزه شاعری ده، نظمونه لیکي، هایکو لیکي، سندری لیکي، څه لیکي؟
شعر خو هر صنف کې تقریبا من کار کړی دی، ما شعر میں نظم میں هم لیکلې دی، غزل میں هم لیکلې دی، افسانه هم لیکم، هایکو هم لیکلې دی، ټپایز هم لیکلې دی، خو زما خپل د خوخي صنف چې دی هغه غزل دی، او زیاتره کار مو غزل کې کړی.
صحیح. او دا غزل اکثره چې هنرمندان وایي نو ډیر مزه کوي، تاسو کله چې شعر لیکي هنرمندانو ته ورکوي یا ځان سره په خپل زمزمه کوي؟ تاسو په مشاعرو کې چې شعر اوروي ساده اوروي کنه؟ زما غوندې کنه، ځینې شاعران خو ډیر ښایسته وازونه لري، په ترنم کې خپل شعر نه اوري.
تر اوسه هم شعر ته مشاعره کې ترنم کې غزل نه دی اورولې، ساده غزل اورو. زما استاد دی، هغه ما ته وایي چې چیرې ته سړی مشاعرې ته لاړ شي نو یو غزل اوخه غزل، او زما هم سیستم دی یو غزل اوخه غزل وایو چې زما کم خوخوي، خو نه مې دي داسې چاته پخپل باندې چرته هنرمند ته نه دی غزل ورکړې. نه تر اوسه یو وخت کې زمونږ په کلی کې وړو کې غونډه پروګرام شوی، پغی کې دوه غزل زما یو هنرمند ویلو، هغه هم زما سره محفوظ دي، او کله کله د ملګری دلته په فیسبوک کې زمزمه کړي، هغه هم زما د فیسبوک وال پراته دي.
صحیح. او مونږ خو ستاسو په شاعری خبرې وکړې، نورې خبرې به هم کوو، خو د خبرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو د پته ولګي چې ګلفام خټک صاحب دومره ښایسته شاعري کوي، د دوی غزلې نورو ملګرو ویلې دي، په ترنم کې ویلې دي، نو تاسو خیر ترنم کې مو وایي، ساده انداز کې یو شعر راته خپل واوروي.
ډیره مننه محترم. د غزل مطلب دا چې لفظونو راشي دلته ټول لیکړې د زړونو کیسې، لفظونو راشه دلته ټول لیکړې د زړونو کیسې، د سرو زخمونو کیسې، چرته د ګلونو کیسې.
ډیر
زما نور سوق دي د تپوس ماهام پوخه میکړه، زما نور سوق دي د تپوس ماهام پوخه میکړه، تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسې.
واه، تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسې. کنه
فاریبونو کیسې.
اوکي. ډیر
ډیره مننه. او ما د کابل په سکوت چرته هم ون لوستلې، ما د کابل په سکوت چرته هم ون لوستلې، تش په دارو غاډانه د اخبارونو کیسې.
واه ډیر
ډیره بني. او وخت سبي وخت مزدورو کې راګر کړی یو مونږ لمونږه هیر دي په خوا د مړوندونو کیسې.
واه واه، دا ډیر خپل شعر دی، د درته بیا وایي.
ډیره مننه. وخت سبي وخت مزدورو کې راګر کړی یو مونږ لمونږه هیر دي په خوا د مړوندونو کیسې.
واه.
غزل مقتدا چې اوس د ګلفا اوس د افغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام خټکا، اوس د افغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام خټکا، اوس کا کوم زه د زړو زړو وختونو کیسې،
اوس کا کوم زه د زړو زړو وختونو کیسې. اوریدونکو، د خيسته غزل د ګلفام خټک، او د پخپل را سره نن په مشال ډوی مجله کې خبرې کوي. کورم ودان خيسته غزل ملکل ګلفام خټک سي.
ډیر مننه.
تاسو نه مننه. خنو دا خو تاسو په کرک کې وای، بیا کرک نه دی خو په خبر ته مردان ته سواد ته چرسدی ته اغاز ادیبانو سره تاسو ناسته پاسته کړی ده، الته تلې تاسو د بی جرګو کې یا په لوی مشاعرو کې مبرخه غسته ده؟
جی، زه زما خپل میکانیکل انجینیرینګ کړی دی، او اوس می ایم ایس هم وکړو، پی ایچ ڈی می هم روانه ده، چاینا کې می ایڈمیشن هم شوه دی، داخله مهال ده شوه ده کده شي په میاشت کې لار شمه. او مردان کې هم یو کال مهال ته یو کارخانه کې کار کړو، د مردان ډیر تکړه تکړه دیبان ولته پروګرامونو کې هم قصه غسته و، مشاعرو ته هم تلو، او تنقیدی مشاعری هم کېدلې، او اکثر غسر شاعران او دیبان سره په فیسبوک باندې هم خبرې کیږي، او داسې هم مشاعرو کې ورسره ملوشي
ګلفام خټک صاحب تاسو انجینیرنګ لوسته ده او د یو په هان نظر یادیږي هغه وی چې د ژوند په علوم په هیدل غواړي نو ساينس وای او کده ژوند د علوم نه مزه خستل غواړي نو به آرټس وای. تاسو لوستي ساينس دی خو د آرټس نه هم مزه خلې نو تاسو هغه خپل زده کړه چې د کوم مسلکي زده کړې مو چې دی هغه خود د شاعرۍ د وجه د هنرونو د وجه د ادبیاتو د وجه متاثر کیږي خو نه ځکه انجینیرنګ خو تاسو نه ډیر وخت غواړي ډیر کړهو بغواړي
ډیر په بخنه سره ما انجینیرنګ سره سره پرایویټ دلته د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه بی هم کړی و بیچلر اف آرټس د مېغنه پس د اسلامي کالج په هنتون په پښتو کې پرایویټ ماستر هم وکړ پښتو کې خو زه دا ګڼم چې زه کیسومره په انجینیرنګ پوهیږم اغه نه ډیر ما د پښتو مطالعه وکړه مونږ په نصابی توګه باندې په سکول کې په کالج کې پښتو نه دلوستل دلته به ایمه کې مې پښتو کې او ډیر خوند راغلو ما به هم کتابونه ځان د پاره غتل کا په انجینیرنګ کې زه سومره سوک پیژنم یا مخ کې تلم دا هم ما سره د ادب د لیټریچر چې کوم مینه ده هغه مخکې بوتلای ما
صحیح دا خوشوي د شاعری خبرې په دې به نور خبرم کو استادونه به نور شاعری ما ورو خود نه سره مرته وای تاسو ویل چې فیکشن کې مو کار کړي لنډې قصې لیکي ک ناول لیک
سو افسانې مې لیکلې وي
ها
ډیر نه دی یوسو مې لیکلې وي
او دا بیا چرته چاپوي د افسانې
افسانې خو په فیسبوک باندې کله کله راولم خو ډیره مخکې مې یو افسانه دلته کې چاپ کړې و فیسبوک په وال باندې نور میزان سره سمبالې ساتلې دي ځکه چې زه ما ته منظم کلمونه خلګي دی وځي فیسبوک ته غراوړم
صحیح او د شاعري دی کتاب نه دی چاپ شوی نو د کتاب برابر شاعري خو بخامخه تاسو کړي او د شاعري ټوله ساتي ک انتخاب ته کوي د کتاب د پر
کتاب د بارو مې انتخاب غزل ساتلی او کني شاعري تقریبا د کتاب نه بزیات دی
صحیح
ما سره خو انتخاب مې ال تک کړو یو کتاب مې تقریبا جوړ کړې هم د کمپوزینګ او زما دلته فیسبوک کې ټول شته دي هلته مې کاپی کړو نو کمپوز هم شوي دي خدام چا سره خبره نه ده کړې چاپ ته تیار دي اراده مې هم دا چې زر وخت کې چاپ
صحیح دا فیسبوک چې نو نو د شاعرانو باندې ډېر تلوسه لرل چې د دوی کتاب چاپ شي اوس خو چې شاعری او کینو هغه په مستقیمه نیخ په نیغه په فیسبوک خبره شي په ټولنیزو رسنیو نو بیا غتن د پاتې کیږي د سړي چې کتاب د هم زما چاپ شي
کتاب یو خپل وپن لري یو خپل رنگ لري یو خپل معیار دی دلته د ټولنیز رسنۍ چې دی یا فیسبوک دغه یو سیزن دی یو بلته ډیر زر د مونږ مطلب کانټیکټ ور سره کیږي سیزن وستل کیږي په دې مونږ سره سبې کپ نه پاتې شوی کله هم اکاونټ بندې غلې شي او دا یو کتابی شکل کې زم چې شاعري بند شي چاپ شي هغه ډیره خدا
صحیح بالکل او د شاعري کتاب چې وینو سړې د کتاب په منځ کې ګل هم کې خوده شي او همدا سي د کتاب خپل یو خوشبوي وي او تاسو خبره چې په ټیکنالوژي باندې دومره باور نه دی په کار کې یو ځلې دا سي حالت هم راتلی شي چې کېده شي د غر سمونګه ګورو دا بنئ کنه خو کتاب خو بیا هم پاتې کیږي ګلفام خټک صاحب د خوخي شاعران او د خوخي هنرمندان د کم کم دي
شاعران خو بلا ډیر دي او هنرمندان هم سو کوم چې ښه شعر لیکي یا کوم هنرمند ښه شعر وایي زما د خوخي شاعران دي او شاعري هم او شاعران هم سړي په زوګ باندې او په حالات باندې اثر کوي چې د کوم حالات څوک څنګه شعر لیکي او یو وخت کې د یو شعر شعرونه خوند کوي په بل وخت کې د بل شعر شعرونه خو لګي
صحیح
نو نننی وخت کې ممتاز او رگزی صاحب خشیر لیکي حفیظ حمیم صاحب خشیر لیکي صاحب شاه صابر صاحب مغاورو او داسې کوم بابغان شاعران چې دي دا خو په خپل وستي هم دي وسی هم لولو خوشحال خان بابا او حمید بابا رحمان بابا او حمزه غنیحان بابا دا خاص مغاورو په دې وخت کې په دې وخت شاعران چې دي دا زم ریاست تسنیم صاحب صاحب
شاه صابر صاحب شاعران صحیح او هنرمندان تاسو چې کله موسیقي ته موډ وي چې وای ورینو سندول موسیقي دی خوخیږي غزل دی خوخیږي سندره دی خوخیږي ټپی دی خوخیږي کنه کوم بل ژانر دی خوخیږي او اکثره د چا واز در باندې خلګي چې وای ورې د ستنهای مخام دی
خپل زما د کرن خان आवाज ډیر پخته او انتخاب هم خي کمپوز هم خي او پټول کې خبره ده چې معیار ډیر خي او غینه پس د بچاجي هم معیار او کلا استاد دې داسې ګلزار عالم صاحب هم او نور چې سم زړه شاعران دي یوټیوب باندې سمره زړه سندري پرتی ټپی هم ډیر خي لګي او نن سبا د نوي هنرمندان هم ډیر خي ټپی وي ډیر خي انتخابونه کوي
تکړه دی سمه ده او خبرې خبرونه وخت هم بیا ختمیږي ګلفام خټک صاحب اوس راته سوره وي
مستا غزل ما سره چې عشق دی ناکام وي رابطې خو به بحال ساتو
واه جی واه عشق دی ناکام وي رابطې خو به بحال ساتو
خو به بحال ساتو زړونه د مات وي د تندي کرخه به یا لساتو
ډیر
ډیر مننه عشق د ناکامی رابطې خو به بحال ساتو زړونه د مات وي د تندي کرخه به یا لساتو د دې وطن د سوکالۍ نیخنی نه ورکو د دې وطن د سوکالۍ نیخنی نه ورکو خارونی نشته چې نارونو کې زال ساتو.